السلام علیکم او سهار په خیر په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبې په لومړی نیم ساعت خبری مجلې سره پیل سوې. په راپورونو کې اوري چې د ملي امنیت سلاکار نن په بریتانیا کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر وروستي کړکیچ په درې اړخیزه غونډه کې خبري کوي. دغه موضوع د خبری مجلې په پیل کې څېړو، خو تر خبرونو وروسته نن چهارشنبه ده، د کاب یهود 15مه د مارچ 15مه. افغان دولت د روسیې د هغې غوښتنې هرکلی کړی چې له وسلوالو طالبان یې غوښتي په افغانستان کې د سولې له بهیر سره یوځای شي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د چارو څیړونکي له سویډن څخه غوښتنه کړې چې افغان کډوال دي له خپل هیواد څخه نه باسي. د پاکستان صدراعظم نواز شریف امر کړی چې له ویبپاڼو څخه دي مقدساتو ته د سپکاوي مواد پاک کړل شي. افغان دولت روسیې د هغې غوښتنې هرکلی کړی چې له وسلوالو طالبان یې غوښتي په افغانستان کې د سولې له بهیر سره یوځای شي. د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې پر ورځ په یوه اعلامیه کې وویل افغان حکومت د روسیې د هغه وروستي دریځ هرکلی کوي چې وایي له وسلوالو طالبانو سره یې تماسونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې خبر پاڼه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ویبسایټ کې خبرې سوي تبصرې ته اشاره سوي چې پکې له وسلوالو طالبانو غوښتل سوي له ترهګرو ډلو سره دي اړیکې پرې کړي، خپلې وسلې د پرمځکه کښېږدي او په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره دي خبرې اترې وکړي. بلخوا ټاکل سوي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په درې ورځني سفر مسکو ته ورسېږي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې ښاغلی اتمر په لندن کې د پاکستان، افغانستان او بریتانیا په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته مسکو ته ولاړ سي.
افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مارچ پر 14مه د روسیې له سیاسي او امنیتي چارواکو سره د خبرو په موخه له پلازمېنې لندن څخه مسکو ته روان.
ښاغلی اتمر مسکو ته د خپل روسي سیال په بلنه سفر کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د چارو څیړونکي له سویډن څخه غوښتنه کړې چې افغان کډوال دي له خپل هیواد څخه نه باسي. حوریه مصدق سویډن ته د سفر پر مهال دا غوښتنه کړې ده. د سویډن د کډوالو د بورډ له غړیو او د پارلمان له یو شمېر غړو سره مې وکتل. همدارنګه له یو شمېر نورو هو کسانو سره مې هم وکتل چې له سویډن څخه د افغانانو له ایستلو سره موافق دي او د دې پروسې ملاتړ کوي چې سویډن افغانان بیرته خپل هیواد ته واستوي. دوی ته مې خپل دلایل وویل. هیله من یم چې تر ډیره به د افغان کډوالو په وړاندې چلند بدل سي او د دوی د ایستلو مخه به ونیول سي. میرمن مصدق زیاته کړه په افغانستان کې امنیتي او بشري وضعیت مساعد نه دی او افغان کډوال باید په زور له سویډن څخه ونی ایستل سي. د پاکستان صدراعظم نواز شریف امر کړی چې د آنلاین ټولنیزو رسنیو له ویب سایټونو څخه دي مقدساتو ته د سپکاوي مواد پاک او یا هم بند سي. د سه شنبې پر ورځ په یو خبره کړي بیان کې نواز شریف دغه راز ویلي، هغو کسانو ته به چې داسې مواد خپروي سخته سزا ورکړل سي. اروپایي ټولنې د سه شنبې پر ورځ په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت پر ضد د اعتراضونو د پیل د شپږمې کلیزې په درشل کې د جګړه ځپلي سوریه د ملاتړ او بیا رغونې لپاره پلان په ډاګه کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشرې فدریکا موګرینی د سه شنبې پر ورځ یو پلان خپور کړ چې د ماینونو له پاکولو نیولې تر انتخاباتو پورې مسلې پکې ځای سوي دي. فدریکا موګرینی پرون د دې پلان په اړه وویل، په دې پلان کې به نه یوازې سوریه او سوریایي وګړي ګډون ولري، بلکې ټوله سیمه په ځانګړې توګه ګاونډي هیوادونه به پکې شریک وي. اروپایي ټولنه لا دمخه سوریایي وګړو ته لوی مرستندوی سازمان دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر کړی چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو د قمندې په چوکاټ کې په معاصره توګه له ګرجستان څخه د بیلې سوي سیمې جنوبي اوسوتیا د پاوز د ترکیب لپاره دي یو توافق نهایي کړي. که څه هم په رسمي توګه مسکو له جنوبي اوسوتیا سره د یوه جلا حکومت په توګه چې د روسیې برخه نه ده چلند کوي، خو روسیه له کلونو راهیسې عملا د ګرجستان په شمال ختیځ کې پر پرتې د غرنۍ سیمې کنټرول لري. کرملین د سه شنبې پر ورځ د پوتین لخوا یو لاسلیک سوی امر خپور کړ چې په کې د روسیې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو ته لارښوونه سوې له بیلتون غوښتونکو سره کار وکړي او په دې اړه یوه موافقه نهایي او لاسلیک کړي. د د هوا پوهنې نړیوالو ویب سایټونو دراتونکو څو ساتونو لپاره د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا هټکل د سانتي ګریډ په حساب داسې کړی: کابل آسمان به برګ وي، لوړه 12، کندهار آسمان وریځ، لوړه 25، جلال آباد آسمان وریځ، لوړه 26، مزار شریف آسمان برګ، لوړه 23، او هرات آسمان ځای ځای وریځ، لوړه 24 درجې اټکل شوې ده. سهارنۍ خبری مجله اوري. د ملي امنیت سلاکار نن په بریتانیا کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر وروستي سیاسي کړکیچ په درې اړخیزه غونډه کې خبري کوي.
د درې اړخیزه امنیتي ناستې بحث اصلي محور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي سیاسي کړکیچ لپاره د معقولو او عملي حل لارو موندل دي.
مشرانو جرګې پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. یو پوځي متخصص:
هغه ځایونه چې تېر راستي توضیح دي او د هغو په مقابل کې قوي عملیاتونه ونیسي په داخلي او خارجي د تاسو باور وکړي چې پسرلی به ډېر خطرناک.
د پاکستان صدر اعظم امر کړی چې له ویب سایټونو څخه د مقدساتو ته د سپکاوي مواد پاک کړل سي. دا هم وری چې داسې ښکاري روسي خپل ځانګړي ځواکونه د لیبیا او مصر سرحد ته نږدې په یو پوځي اډه کې ځای پر ځای کړي وي. د ژوند په رنګونو کې له داسې چا سره خبرې سوي چې د مورچکو په ملنګ مشهور دی.
تر دې اندازې پورې مورچک مې وخورې ټول بدن مې بهیڅ په ځان نه پېدم. تقریبا یو کیلو یو نیم کیلو قدر مورچک مې وخور.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. ټاکل سوی چې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د چارواکو ترمنځ نن په لندن کې درې اړخیزه غونډه جوړه سي. د دې غونډې یو هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د وروستي سیاسي کړکیچ لپاره د هواري د لارې موندل شول سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر پرون په دې غونډه کې د ګډون لپاره له کابل لندن ته روان سو. تفصیل د اجمل اند په رپورت کې:
تمه ده چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ په نننۍ درې اړخیزه غونډه کې به پر نورو مسلو سربیره پر هغه څه هم خبرې وشي چې افغان چارواکي له ډیورن کرښې د پاکستاني پوځیانو تخلف بولي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د سه شنبې په ورځ په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره له کابل لندن ته ولاړ. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان، انګلستان او پاکستان د درې اړخیزې امنیتي ناستې د بحث اصلي محور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي سیاسي کړکیچ لپاره د معقولو او عملي حل لارو موندل دي. په دې ناسته کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر، د انګلستان شاهي دولت د لومړي وزیر د ملي امنیت سلاکار ښاغلی مارک لیلګرن، د پاکستان اسلامي جمهوریت د لومړي وزیر د بهرنۍ تګلارې سلاکار ښاغلی سرتاج عزیز، او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی ښاغلی ډاکټر عمر زخل والګرون کوي.
ښاغلی غورزنګ زیاته کړه چې په غونډه کې د سیمې پر امنیت هم خبرې کیږي. په پاکستان کې له یو لړ تروریستي بریدونو وروسته پاکستاني چارواکو د تورخم او سپین بولدک په شمول له افغانستان سره د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې قانوني لارې د پاکستاني چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له کبله وتړلې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال چې په دې غونډه کې برخه لري وایي د لندن په دې درې اړخیزه غونډه کې به د دې لارو د تړل کېدو پر ستونزه هم خبرې وشي. افغان او پاکستانی چارواکي په داسې حال کې د برتانیا په منځګړیتوب خپلو کې خبرې کوي چې افغانستان په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې هیواد پر یو شمېر سرحدي ولسوالیو د پاکستاني توغندیو د بریدونو او له افغان کډوالو سره د پاکستاني چارواکو د چلند په اړه رسمي شکایت کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي محمود سیقل د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل د پاکستان پوځ په تیرې و میاشت کې پرله پسې د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا تیرې کړي. د نوموړي په وینا پاکستانی پوځ د افغانستان پر یو شمېر سرحدي ولسوالیو تر دیار لسو زیات د توغندیو بریدونه کړي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي مرستیال نبیل منیر بیا پر خپل هیواد لګیدلې دا تورونه بې بنسټه بللي. تر اوسه څرګنده نه ده چې په لندن کې دا درې اړخیزه غونډه به د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستی سیاسي کړکیچ تر کومه راکم کړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر به د لندن په غونډه کې له ګډون وروسته دا جمعې په ورځ له روسي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره مسکو ته ولاړ شي.
ومردل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په بریتانیا کې په درې اړخیزه غونډه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سیاسي کړکیچ پر حل او نورو مسایلو خبرې کوي. افغانستان وخت نا وخت د افغانستان په امنیو کې د پاکستان پوځي ادارې په لاسلرلو تورنې کړي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د ځینو ولایتونو امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې امنیتي ننګونو د مشرانو جرګې تون غبرګونونه راپارولې دي. د دغې جرګې د سې شنبې ورځې عمومي غونډه چې تر ډېره د هیواد امنیتي ستونزو ته ځانګړې وه، اکثرو سناتورانو پر افغان حکومت توند انتقادونه وکړل چې د ژمي په موسم کې د وسلوالو د ځپلو لپاره موثر پوځي عملیات ترسره نه کړل. سناتور محمد حنیف حنفي د اورزګان او هلمند امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې د پسرلي پر اتاق او د هوا په میدو سره ممکن دغه ولایتونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخامخ شي.
صاحب جمهور او رئیس صاحب اجرا د روزګان او هلمند خلکو سره وعده او تعهد وکړ چې په ځینې کې به موږ عملیات کوو او د طالبانو څنګلونه به ماتو او دغه ولایتونه ته به نجات ورکړو. تاسو پوهیږئ چې ژمی تیر شو، اوس واوره روان دي. طالبان لکه څنګه چې په ګرمۍ کې پاره سنګرو کې جنګېدل، تره ژمي پاره سنګرو کې وجنګېدل، او د حکومت سره دغه توان نه و چې د دغه بېچاره ولس له ګرېوانو څخه د ظالمانو لاس وکاږي. اوس هغه ورځې رارسېدلې دي چې موږ انتظار باسو چې د اورزګان ولایت په څه وخت سکوت کې، د هلمند ولایت په څه وخت سکوت کې.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې د ژمي په موسم کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره په بېلابېلو ولایتونو کې پوځي عملیات ترسره کړي. په دغه غونډه کې د کندوز، لغمان او یو شمېر نورو ولایتونو د امنیتي ستونزو په اړه هم خبرې وشوې، او سناتورانو له افغان حکومت نه وغوښتل چې د یادو ولایتونو د امنیتي وضعیت ښه کېدو ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له سناتورانو سره ژمنه وکړه چې د دوی غوښتنې به د امنیت شورا په غونډه کې مطرح کړي.
د امنیت شورا په مجلس کې جلالتمام رئیس صاحب مشري کوي، او پای کې به ستاسو دغه تشویشونه او انتقادونه، اعتراضونه د اورزګان او د هرات نه رانیولې تر ننګرهار او بدخشان، او د پاریاب نه رانیولې تر مرکزي افغانستان او خوست او پکتیا او پکتیکا، انشاءالله دا به ورسوم او ستاسو سپارښتنې به د هغوی سره شریک کړم.
له دې سره هم مهاله د چارو یو شمېر شنونکي وایي چې د اورزګان، زابل او کندوز په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو حضور د خي چې راتلونکی کال به امنیتي پلوه یو خونړی کال وي. افغان کارپو عتیق الله امرخیل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
هغه ځایونه چې ډېر حاصل پذیر دي او دوی په بد حالت کې دي، او د هغو په مقابل کې قوي عملیاتونه ونیسي په داخلي او خارجي دواړو کې.
خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی په تیر ژمي کې د شفق دوه عملیاتو د پلان له 95% ډیره برخه عملي کړې ده. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل:
در زمستان پلان شفق دو
په ژمي کې د شفق دوه عملیاتو پلان له 95 نه ډیره برخه عملي شوې ده. په ژمي کې موږ کار کړی او راتلونکي پسرلي لپاره موږ بشپړ چمتووالی لرو. که چیرې جګړه دوام وکړي، د افغانستان وسلوال ځواکونه د هیواد دفاع لپاره چمتو دي.
ښاغلي وزیر وویل چې د راتلونکي پسرلي لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او په اړه به ډیر ژر خپل نوی پلان اعلان کړي. د افغانستان دفاع وزارت دغه شان په راتلونکي پسرلي کې د یو شمیر سیمو د سقوط په اړه اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي چې د شفاق دوه په عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله ده.
تلاوت خان طوفان له هلمند په خپلې سیمې کې لیکلي: په سنگین ولسوالۍ کې طالبان د شخصي کورونو څخه د حکومت پر ضد استفاده کوي او هر څوک چې مخه نیسي وژني. ضیاءالرحمن له ننګرهاره: بهسود ولسوالۍ ته زیات خلک راکډول شوي دي او له مشکل سره مخامخ دي. عبدالباري په خپل پیغام کې لیکلي: حکومت ځوانانو ته هیڅ د کار زمینه نه ده برابره کړې، ځوانان له حکومت څخه ناهیلي دي. عبدالواحد مدقق له لوګره: حکومت دې ځوانانو ته کارونه پیدا کړي. عزیز الرحمن له ننګرهاره: یو ویشت کاله کېږي چې پاکستان د طالبانو تر نامه او د سپین بیرغ څخه په ګټې اخیستنې بېګناه افغانان قتلوي. محمد قاسم ځواک له هلمنده: د سردار محمد داود خان پر روغتون حمله یو وحشیانه او غیر انساني حمله وه، او دا حمله د پاکستان استخباراتو پلان کړې وه. ابله ویدونکي لیکلي: افغان حکومت دې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید کوونکو ته چې لاس ورسره لري د اعدام سزا ورکړي. موبجی او پینزلس دقیقې سوې. افغان دولت د روسیې د هغې غوښتنې هرکلی کړی چې له وسلولو طالبانو یې غوښتي په افغانستان کې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. بلخوا ټاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر سبا په درې ورځني سفر مسکو ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د چارو څېړونکي د سویډن څخه غوښتنه وکړه چې افغان کډوال دې له خپل هیواد څخه نه باسي. د افغانستان د دینی عالمانو د شورا رئیس وایي په دې هیواد کې د جهاد فتوا ورکول ناروا دي. د پاکستان صدراعظم امر کړی چې د آنلاین ټولنیزو رسنیو له ویبسایټونو څخه دي مقدساتو ته د سپکاوي مواد پاک یا هم بند سي. اروپایي ټولنې د سېشنبې په ورځ په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت پر ضد د اعتراضونو د پیل د شپږمې کلیزې په درشل کې د جګړې ځپلې سوریې د ملاتړ او بیا رغونې لپاره پلان په ډاګه کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل حکومت ته امر کړی چې د روسیې د وسلولو ځواکونو د قمندې په چوکاټ کې په مؤثره توګه له ګرجستان څخه د بیل سوي سیمې جنوبي اوسیتیا د پوځ د ترکیب لپاره دی یو توافق نهایي کړي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو اورید. د نړۍ معتبر ورسپنو خبرونو د افغانستان په باب څه خبره کړي؟ نوریاس نوري براته وایي.
واشنگتن پوست ورسپانې د دو مخکښو جمهوري غوښتونکو سناتورانو جان مکین او لنسی انګراهم په قلم تر دې سرلیک لاندې چې ولې ډېرو ځواکونو ته اړتیا لرو چې افغانستان له دغه پټه په درېدلي حالت راوباسو یوه لیکنه خپره کړې ده. دواړه سناتوران لیکي د 2001 کال د سپتمبر په 11مه القاعده د امریکا په خاوره کې درې زره بېګونه امریکایان ووژل او په ځواب کې امریکا او ناتو افغانستان ته ځواکونه واستول چې تر هغه له پناه ځایونو بې برخې کړي. د دغو سناتورانو په وینا پر دغې جګړې څه باندې 14 کاله اوښتي خو افغانستان یې تر اوسه له شره نه دی خلاص او امریکا هم په دې هیواد کې خپل هدف ته نه ده رسېدلې. په داسې حال کې چې امریکا خپله ستراتیژي یوازې په دې پورې محدوده کړې چې په دغه جګړه کې د خپلې ماتې مخه ونیسي، امریکایي او افغان سرتیرو ته خطر او د ترهګرۍ ګواښ ورځ تر بلې زیات شوی دی. د طالبانو فعالیتونو لا خو نړۍ رنګ اخیستی، افغان امنیتي ځواکونو ته ډېر تلفات اړوي او هم د نفوس ساحه پراخه شوې ده. سناتورانو د افغانستان د امنیتي وضعیت په لا خرابېدو کې هغو راپورونو ته هم اشاره کړې چې وایي ایران او روسیې هم داسې یوه تګلاره خپله کړې چې امریکا بریالۍ نه بلکې له ناکامۍ سره مخامخ شي. امریکایي سناتوران جان مکین او لنسی ګرهم وړاندې لیکي امریکا له تېرو 14 کلونو راهیسې د افغانستان په جګړه کې ښکېله ده. که څه هم امریکایان د دغې اوږدې جګړې له امله ستړي شوي دي، خو دا ډېره مهمه ده چې دغه ماموریت کامیاب شي. د دوی په وینا موږ تجربه کړه چې د بې پروایۍ نتیجه څه ده. هغه ګواښونه چې امریکا ورسره مخامخ ده واقعي دي او زیات خطرونه یوازې د افغانستان د خلکو ژوند او د سیمې ثبات ته نه بلکې د امریکا ملي امنیت ته هم متوجه دي. د سولې لاره له کابل تیریږي. ډیپلومات خبرونې تر دې سرلیک لاندې په هند کې د افغانستان د سفارت د مرستیال اشرف حیدري په قلم یې ولیکنه خبره کړې. حیدري لیکي د نړیوالو او سیمه ییزو امنیتي ګواښونو پیچلتیا او پر افغانستان تمرکز په سیمه او نړۍ کې ښکېل لوبغاړي اندېښمن کړي دي. د حیدري په لیکنه یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د سولې د هڅو د احیا غوښتونکي دي او د افغانستان حکومت هم د ګاونډیو هیوادونو د هر ډول کوښښونو او منځګړیتوب چې په افغانستان کې د شخړو له پای ته رسېدو سره مرسته وکړي هرکلی کوي، ځکه په دې هیواد کې روان تاوتریخوالي په کلیو او ښارونو کې د بېګناه افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د لیکوال په باور بې له شکه په دې برخه کې بریالیتوب به نه یوازې افغانستان باثباته بلکې د سیمې امن به هم ورسره تضمین شي، هغه امن چې د آسیا د زړه هیوادونو اقتصادي پراختیا او د سیمې د خلکو د اړتیاو پوره کول پورې تړلې دي. ډیپلومات خبرونه په سیمه او نړۍ کې د ترهګرۍ د خطرونو لپاره پر ګډ کار ټینګار کوي او لیکي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې ټول په افغانستان کې سوله واړي او که هغوی بیا هم شخړو ته دوام ورکړي د سیمې هیڅ یو هیواد به ملاتړ ونه کړي. د خبرونې په وینا په دې توګه به طالبان نړیوال فشارونه احساس کړي تر څو د ترهګرۍ له ډلو فاصله ونیسي او یوه داسې ستراتیژي مخته ونیسي چې د سولې فرصت له لاسه ورنه کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په هندوستان کې د آیرلند پر وړاندې خپل اوله نړیواله 500 مسابقه کوي. دغه مسابقه یو ساعت او 12 دقیقې وروسته پیلېږي. په پام کې ده د دوړو هیوادونو ترمنځ 15 یو ورځنۍ یا 500 مسابقې وسی. افغانستان له آیرلند څخه د 40 مسابقو وروستۍ لړۍ وګټله او اتلولي خپل کړه. رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی داسې ښکاري چې روسیې خپل ځانګړي ځواکونه د لیبیا او مصر سرحد ته نږدې په یوه پوځي اډه کې ځای پر ځای کړي وي. دا راپورونه د سېشنبې په ورځ د امریکایي او مصري چارواکو له قوله چې نمونې نه دي ښول سوي خپاره شول. جزئیات یې له فریبا ظاهر څخه خبري.
رویټرز خبري اژانس د لیبیا او مصر ترمنځ پولې ته څیرمه د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو د احتمال خبر ورکوي. د دغه راپور له مخې داسې ښکاري چې روسیې خپل ځانګړي ځواکونه د لیبیا او مصر ترمنځ سرحد ته نږدې په یوه هوایي پوځي اډې کې ځای پر ځای کړي دي. رویټرز خبري اژانس دا خبره د امریکایي او مصري چارواکو له قوله کړې ده چې نه غوښتل نمونه واخیستل سي. امریکایي چارواکو رویټرز ته ویلي چې د لیبیا سرحد ته نږدې د روسیې د سرتیرو ځای پر ځای کېدل کېدای سي د لیبیا د یو پوځي قمندان خلیفه هفتار څخه د مسکو د ملاتړ یوه برخه وي. بلخوا د مصر چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د روسیې د ځانګړو ځواکونو یوه 22 کسیزه ډله چې د بې پیلوټ الوتکو ملاتړ هم لري د مصر په سیدي باراني سیمه کې ځای پر ځای شوي دي چې دا سیمه د لیبیا له پولې 100 کیلومتره واټن لري. تر اوسه د روسیې د دې ځانګړي ماموریت د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. ویل کېږي روسیې د روان میلادي کال په فبروري کې د مصر له یوې پوځي اډې څخه کار اخیستی، خو د روسیې دفاع وزارت دغه راپورونه ردوي. د روسیې ایترتاس خبري اژانس د هغې و د دفاع وزارت له قوله ویلي چې دغه راپورونه سم نه دي. ایګور کانوشینکوف ایترتاس ته ویلي لویدیځ رسنۍ د دې ډول بې اساس راپورونو په خپرولو سره د خلکو ذهنونه تحریک کوي. مصر هم په خپله خاوره کې د روسیې پوځي ځواکونو حضور رد کړ. تر دې وړاندې د روان میلادي کال په لومړیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ژمنه کړې وه چې په لیبیا کې به د یووالي راوستو په برخه کې مرسته وکړي. لیبیا د معمر القذافي د واکمنۍ پر مهال له مسکو سره نږدې اړیکې درلودې. د 2011 کال په اکتوبر کې د لیبیا د پخواني مشر قذافي په وژل کېدو سره د هغې واد په ډیرو برخو کې بې نظمۍ روانې دي.
مموردل چې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی داسې ښکاري چې د روسیې لخوا ځینې ځانګړي ځواکونه د لیبیا او مصر سرحد ته نږدې په یوه پوځي اډه کې ځای پر ځای سوي وي. خو د روسیې ایترتاس خبري اژانس د هغې هېواد د دفاع وزارت له قوله د لیبیا سرحد ته نږدې د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدل رد کړي دي. د لسو بجو خپرونې ته مو اچار هم درته برابر کړي دي.
د چیشي اچار؟
د ګوړی اچار.
څه پلان تر لاس لاندې لرئ؟
په دې پلان کار کوو چې که دښمن زموږ دغه پوستې او مرکزونه ونیول چې بیا یې بیرته څنګه تې ونیسو.
اوس مې د په خیر سره خدای پاک ژر کوژدې وکړي چې د میندو زړونه مو ورجمه شي.
آمین. د ګوړی اچار دغه خپرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10:45 اوریدلی شئ.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سه‌شنبه په ورځ امر وکړ چې له آنلاین ټولنیزو شبکو دی هغه مواد چې دین ته پکې سپکاوی سووي پاک او یا هم بند کړل سي. نوموړي دغه راز خبرداري ورکړې چې د داسې موادو چې پکې دین ته سپکاوی سووي خپرونکو ته به سخته سزا ورکړل سي. د رویټرز خبري اژانس په حواله اجمل اند نور تفصیل وړاندې کوي.
مقدساتو ته سپکاوی په پاکستان کې جرم دی او که پرچا ثابت شي د مرګ له سزا سره مخ کیدای شي. د رویټرز خبري اژانس وایي په ټولنیزو آنلاین رسنیو کې مقدساتو ته د سپکاوی په اړه د خبریدونکو موادو پر ضد د نواز شریف وروستی سخت دریز په هغه انتخاباتو کې چې راتلونکی کال ترسره کیږي د سخت دریز رای ورکونکو د رایو د ترلاسه کولو یوه هڅه ده. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دا داسې موادو چې مقدساتو ته پکې سپکاوی شوی وي د لرې کولو او یا بندولو لپاره دي سمدستي اقدامات وشي. نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د آنلاین ټولنیزو رسنیو د بهرنیو کمپنیو سره د اړیکې ونیسي او ترې دې وغواړي چې هغه مواد له خپلو ویبپاڼو لرې کړي چې پکې دین ته سپکاوی شوی. نوموړي د کومې ځانګړې آنلاین ټولنیزې شبکې نوم نه دی یاد کړی، خو په پاکستان کې فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر آنلاین شبکې ډېر کارونکي لري. د نواز شریف په بیان کې ویل شوی ټولې اړوندې ادارې دي د هغه کسانو د موندلو لپاره یو موټی شي چې داسې مواد خپروي او هغوی ته دې د قانون سره سمه سخته سزا ورکړي. دین ته سپکاوی په پاکستان کې یوه حساسه مسله ده او د امنیتي مطالعاتو او څیړنو د مرکز په وینا تر اوسه دین ته د سپکاوي د تورونو پر سر په دې هیواد کې لسګونه کسان د پارېدلو سخت دریځو لخوا وژل شوي. په 2011 میلادي کال کې د پنجاب والی سلمان تاثیر روسلاغې د خپل ساتونکي لخوا ووژل شو چې نوموړي د پاکستان پر هغه قوانینو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه چې پر بنسټ مقدساتو ته د سپکاوي په قضیو کې درنې سزا وټاکل شوې. که څه هم د سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری تیر کال اعدام شو، خو د دې هیواد په مذهبي کړیو کې نوموړي ته د یو اتل په سترګه کتل کیږي. نواز شریف همدارنګه د هغه کسانو لپاره هم پر سزا ټینګار کړی چې مقدساتو ته د دې هیواد د سپکاوي قوانین د خپلو شخصي شخړو لپاره کاروي. د دې قوانینو منتقدین وایي ډېر کله خلک د شخصي اراضو او شخړو له کبله یو بل د مقدساتو په سپکاوي تورنوي چې له درنو سزاګانو سره مخ کیږي. د سه شنبه پر ستر دی مخکې په کراچۍ کې د هندوانو د هولي په جشن کې د پاکستان صدر اعظم وویل دا به د پاکستان د اقلیتونو د حقونو لپاره چې د پوینا غیر عادلانه چلند ورسره شوی مبارزه وکړي. د جنوري په میاشت کې نواز شریف په پنجاب کې د هندوانو د یو لرغونی مندر د ودانۍ چارې هم پرانیستي. څارونکو د نوموړي دا اقدام په پاکستان کې اقلیتونو ته ډاډ ورکول او په نړۍ کې د دې هیواد د تصویر د ښه کولو هڅه وبلله.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان او آیرلند ترمنځ 500 مسابقه 1:06 وروسته پیلېږي. په دې خبري مجله کې د ژوند رنګونه هم درته لرو، خو تر هغه مخکې بله مسأله څېړو. د ایران د حکومت د یو سیاسي مخالف مشر زوی په 6 میاشتنی بند محکوم سو. پر حسین کروبی تور دی چې د حکومت پر ضد تبلیغات کړي دي. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې اوریدای شئ.
د کروبی کورنۍ او د ایران دولتي رسنیو د مارچ پر 14 نیټه دا تایید کړی چې د حکومت د مخالف مشر مهدی کروبی زوی په 6 میاشتنی بند محکوم شوی دی. حسین کروبی 6 ورځې وخت لري چې د استیناف غوښتنه وکړي. ایرانی چارواکي وایي حسین کروبی د خپل پلار د هغه لیک په خپرولو تورن دی چې تیر کال ولسمشر حسن روحانی ته لیږلی و، او له هغې غوښتي چې تر کلونو نظربندۍ وروسته اوس د علني محکمې ته راوغواړي. 58 کلن مهدی کروبی د 2009 کال په ولسمشر انتخاباتو کې ایران د حکومت یو بل عمده مخالف مشر میر حسین موسوی سره د محمود احمدی نژاد پر وړاندې سیالي ته ودرید. دوی په هغو انتخاباتو کې د احمدی نژاد بریالیتوب تقلبي او ناسم وبلل، او له خلکو یې وغوښتل چې پر وړاندې لارو کوڅو ته په اعتراض راوځي، او په دې سره د 2 اونیو لپاره د مظاهرو مشري وکړه. ایرانی چارواکو په 2011 کال کې د احمدی نژاد دواړه مخالف مشران مهدی کروبی او حسین موسوی په کور کې نظر بند کړل. د ایران قضایي چارواکو کروبی او موسوی خیانتکاران بللي او ویلي وو چې د هغوی په وړاندې به قانوني اقدام کوي، خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. حسن روحانی په 2013 کال کې د ولسمشر انتخاباتو په کمپاین کې ژمنه کړې وه چې دغه مشران به له کورنۍ نظر بند راباسي، خو د ولسمشرۍ په 4 کلنه دوره کې تر اوسه دغه موضوع ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. د مهدی کروبی زوی خپل پلار هغه لیک چې ولسمشر روحانی ته لیکلی وو خپل مشر ورور ته چې په لندن کې د ایمیل کړی، او هغه لیک له خلکو سره شریک کړی دی. په دې لیک کې له ولسمشر روحانی څخه غوښتنه شوی چې دای علني محاکمه کړي. روحانی چې په راتلونکي مې میاشت کې د ولسمشرۍ بلې دورې ته درېږي، په کور دننه محدودیتونو د راکمولو ژمنه کړې وه، خو د دې اداره په پارلمان او قضایي قوې کې د توندلارو له مقاومت سره مخامخ ده.
اوس د ژوند په رنګونو کې فرشته ابراهیم خیل له داسې چا سره خبرې کوي چې د مرچو ملنګ بلل کیږي.
د ژوند رنګونه.
نوم غلام نبی مشهور په ملنګ مرچ ما.
ولی په ملنګ مرچ مشهور دی.
ټوک په ټاک کول بیا ماته مرچکه راک بس دو نفر سره په زد تر دې اندازې پورې مرچکه مې وخورته ټول بدن مې بهیڅ پوزان نه پیدم. تقریبا 1 کیلو یا 1.5 کیلو کدر مرچک مې وخور. دا د انډیوالانو کار
یو شرط دی. هله و
شرط بس ملنګ مرچ.
ملنګ مرچ کاکا څه کار بار کې؟
اوس پیلن خو مسئول د مرکز ګرمي ما شپې 3 بجې جګېږم. وطن له کانه د پاره زحمت باسو تکلیف باسو چې دا خبران را دي. دغلته دفترم ګرمي، سنسونم ګرمي.
څنګه د مرکز ګرمي ګرمول او کار سخت ده آسان ده؟
والله نو سختم ده آسان هم ده. سختی په هم دغه دي چې ګرد ډیر لري. ایره را باسم ایره می تراوی استبال لغن خی پاکوم صفا سطر برس وم پاکوم با لغن نور لرگی اچوم زغال اچوم.
مرکز گرمی دیگر مولو پار کم شاین سپزوی؟
فقط صرف لرگی ده و اقا دی سنگ سوخت ده نور شاین است.
بیا دود خود دیر نکی؟
نه دود نکی.
دی چو تاقو مرکز گرمی دلتا گرمی؟
دیر جای دی شابت نجاری ده، شابت زرگری ده، او تامخانه دی، او پاسنفونه دی، ده تامخانه سر پورد و تاقونه دی اقا طول گرمی گی.
تو سپینگی رای می ده کار بده به سخت نده؟
والا امنو سخت هم ده، آسان هم ده، خو مجبوره دی او نفقه خپل عیال ده پاره حق حلال برابر کنه. سنگه او
کور که دی برسوک نسته چی کارو کی؟
والا زامن میسته خو خوران کور ناستی.
کار نسته؟
کار نسته، غریبی نسته.
مننه خدای دی خوشحاله لرم.
تاسم خدای خوشحاله لرم. دیره مننه.
د اتو بجو په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلې سي. د لسو بجو په خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه درته لرو. د ګوډي اچار او کور کلی اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه سهرنۍ خبري مجله له مصطفی صدیقي واوري.
بله، تشکر از شما سالی صاحب، ماندن باشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر و مجله خبری هفت و نیم خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم و این هم از مهمترین های نیم ساعت. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، امروز در نشست سه جانبه میان افغانستان، بریتانیا و پاکستان در لندن اشتراک میکند. بیشتر تا لحظات دیگر. و در مسائل منطقه میشنوید که صدر اعظم پاکستان دستور داده که مطالب توهین‌آمیز و مقدسات از شبکه‌های اجتماعی در این کشور دور ساخته شوند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما نخست تازه‌ترین خبرها. رئیس شورای سراسری علمای افغانستان گفته که فتوای جهاد در افغانستان نارواست. و اتحادیه اروپا از طرح برای حمایت از بازسازی سوریه پرده برداشتند. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که وزارت خارجه افغانستان میگوید از اعلام اخیر روسیه استقبال میکند که گفته است هدف تماسهایش با گروه های مسلح افغان تحکیم صلح و ثبات در افغانستان و منطقه بوده است. در یک خبرنامه دیروز این وزارت به اعلامیه منتشر شده در صفحه اینترنت وزارت خارجه روسیه اشاره شده است. در این اعلامیه اخیراً از اعضای گروه طالبان خواسته شده که برای تأمین صلح در افغانستان رابطه‌شان را با گروه‌های دهشت افغان قطع کنند، سلاحشان را به زمین بگذارند و وارد گفتگوهای صلح شوند. حکومت روسیه به تازگی اعلام کرد که تماس این کشور با طالبان به معنای مشروعیت بخشیدن به این گروه نیست. پیش از این اما جنرال جان نیکلسن، فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفته است که روسیه در پی مشروعیت بخشیدن به طالبان است. قرار است محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، فردا در یک سفر سه روزه وارد مسکو شود. تواب غرزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، دیشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
قابل ذکر است که مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به تاریخ 16 ماه مارس به هدف بحث و گفتگو با مقامات سیاسی و امنیتی جمهوری فدراتیف روسیه عازم مسکو گردد.
آقای اتمر به دعوت رسمی همتای روسیش به مسکو می رود. امروز ما آقای اتمر در لندن است و در نشست افغانستان، بریتانیا و پاکستان اشتراک میکند که بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت. رئیس شورای سراسری علمای افغانستان میگوید فتوای جهاد در افغانستان نارواست. بر اساس خبرنامه ریاست اجراییه، مولوی قیام الدین کشاف این سخن را به روز سه‌شنبه در دیدار با عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، ابراز کرد. آقای کشاف با اشاره به حمله مرگبار اخیر بر شفاخانه سردار محمد داود خان گفت آنانی که فتوای جهاد دادند ناحق هستند. محقق سازمان عفو بین الملل در افغانستان از مقامهای سویدن خواسته که پناهجویان افغان را اخراج نکنند. حوریه مصدق هنگام سفر به سویدن این درخواست را مطرح کرده. خانم مصدق به روز دوشنبه به سویدن رفت تا در کنفرانس در این مورد اشتراک کند. او پس از دیدار با شمار از مقامهای سویدن در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت.
کنفرانس داشتیم همراه اعضای بورد مهاجرت سویدن، با اعضای پارلمان سویدن ما دیدن کردیم و با یک تعداد کسایی که موافق هستند و به شدت این پروسه را حمایت میکنند و میخواهیم که دولت سویدن این افغانها را دوباره به کشورشان بازگردانه، دلایل خود را از اینا گفتیم. امیدوار هستم که تا یک حد زیاده در سیاست از اینا در قبال مهاجرین افغان تغییرات بیاید و اینا از اخراج از اینا جلوگیری بکنند.
بر اساس گزارش روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا، حکومت سویدن سال گذشته درخواست پناهندگی 2100 پناهجوی افغان را پذیرفت و درخواست 600 پناهجوی دیگر افغان را رد کرد. سه صدر اعظم پاکستان دستور داده است که محتویات توهین‌آمیز و مقدسات در صفحات اجتماعی در این کشور دور ساخته و یا مسدود شود. نواز شریف دیروز همچنان هشدار داد که عاملان انتشار این گونه مطالب شدیداً مجازات خواهند شد. آقای شریف در یک اعلامیه گفته است برای دور ساختن و یا مسدود کردن این گونه محتویات باید گام‌های مؤثر برداشته شود. توهین به مقدسات در پاکستان جرم است و اگر کسی مجرم شناخته شود با مجازات مرگ روبرو می شود. اتحادیه اروپا از یک طرح برای حمایت از بازسازی سوریه جنگ زده پرده برداشته است. فدریکا موگرینی رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا پیشنهادهایی را از ماین پاکی گرفته تا سازماندهی انتخابات در سوریه منتشر کرد. او دیروز در مورد این طرح بیشتر گفت. او میگوید در این طرح سوریه، سوریها و همچنان بقیه منطقه به خصوص کشورهای همسایه دخیل خواهند بود. اتحادیه اروپا بزرگترین تمویل کننده سوریه بوده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به حکومت خود دستور داده که توافق را نهایی سازد تا اردوی منطقه جدا شده اوسیتای جنوبی گرجستان به گونه مؤثر شامل تشکیلات فرماندهی نیروهای مسلح روسیه شود. روسیه برای چندین سال بر اوسیتای جنوبی کنترل داشته است، هرچند مسکو به طور رسمی با این منطقه به عنوان یک حکومت جداگانه برخورد کرده، نه به عنوان بخشی از خاک روسیه. این منطقه کوهستانی در شمال شرق گرجستان موقعیت دارد. کرملین دیروز فرمان امضا شده از سوی رئیس جمهور پوتین را منتشر کرد. او در این فرمان به وزرای دفاع و خارجه‌اش دستور داده که در جهت نهایی ساختن و امضای این موافقتنامه با جدایی طلبان کار کنند. پس از سقوط اتحاد شوروی و ستای جنوبی در جریان سال جنگ سالهای 1991 تا 1992 از گرجستان جدا شد. تخمین زده شده که در این جنگ 2000 تن به قتل رسیدند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست مهمترین های ما. بریتانیا امروز میزبان نشست امنیتی سه جانبه در مورد افغانستان است. در کنار تفسیر این با یک تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن هم صحبت کرده ایم.
کاری که بریتانیا میخواد انجام بده اینجا باعث یک میانجی و زمینه ساز این دید و بازدید و گفتگو در گذشته نتیجه نداده، امیدوار هستیم که از این به بعد نتیجه بده.
در مسائل منطقه، صدر اعظم پاکستان دستور داده که مطالب توهین‌آمیز به مقدسات از شبکه‌های اجتماعی در این کشور دور ساخته شوند. و در رنگ‌های زندگی امروز،
باید سر شاگرد خود زحمت بکشیم که یک سالشان عوض‌تر نشود. اما معاش می‌گیریم، اما معاش بر خود حلال کنیم.
با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید. قرار است یک نشست امنیتی میان افغانستان، پاکستان و بریتانیا امروز در لندن برگزار شود. یکی از اهداف این نشست جستجوی راه حل برای تنش‌های اخیر میان کابل و اسلام آباد خوانده شده است. محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان برای اشتراک در این نشست دیروز در سفر یک روزه کابل را به قصد لندن ترک کرد. بیشتر در این گزارش بشنوید که ژکفر احمدی تهیه کرده.
انتظار می رود در بخشی از نشست امنیتی سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا روی آنچه حکومت افغانستان تخلف‌های مرزی از سوی پاکستان می خواند بحث شود. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان می گوید حکومت‌های افغانستان و پاکستان هر دو برای حل تنش‌های اخیر از راه گفتگو ابراز آمادگی کردند. آقای غرزنگ دیشب برادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
بر علاوه بسته شدن نقاط ورود در امتداد خط دوران، در خطی های امنیتی پاکستان در امتداد مرز دوران نیز مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت و ضمناً در رابطه با مسائل مربوط به مبارزه با دهشت افغانی و تروریسم در این نشست سه جانبه بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
به گفته آقای غرزنگ، این نشست امنیتی سه جانبه که یکی از اهدافش بررسی وضعیت امنیتی منطقه هم است، امروز در لندن برگزار می شود. پس از حمله مرگبار در ایالت سند پاکستان، لویدلستیز اردوی این کشور در 16 فوریه دستور داد که تمامی راه‌های مرزی میان کشورش و افغانستان بسته شود. بر اساس گزارش‌ها، حکومت پاکستان این اقدام را به خاطر جلوگیری از سرازیر شدن تروریستان انجام داده است. پاکستان راه‌های مرزی ترخم و اسپین بولدک را حدود یک هفته پیش فقط برای 2 روز گشود تا افراد گیرمانده در 2 سوی مرز عبور کنند. در ادامه تنش‌های سیاسی افغانستان و پاکستان، خبر شکایت حکومت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل به خاطر ادامه حمله‌های راکتی پاکستان و نقض حریم هوایی افغانستان از سوی پاکستان به تاریخ 18 اوت منتشر شد. 2 روز بعد، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل در نشست روز جمعه شورای امنیت این سازمان گفت اردوی پاکستان در جریان 2 ماه تمامیت ارضی افغانستان را نقض کرده است. محمود سیخل افزود که پاکستان بیش از 1300 بار به آتشباری بالای مناطق سرحدی این کشور دست زده است. آقای سیخل پاکستان را به عدم همکاری صادقانه با افغانستان در مبارزه با تروریسم نیز متهم کرد. اما نبیل منیر معاون نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد اتهام‌های وارد شده بر کشورش را بی اساس خواند. مشخص نیست که برگزاری نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا تا چه حد در جهت حل این تنش‌ها کمک می‌کند. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان به دعوت رسمی حکومت بریتانیا برای اشتراک در این نشست دیروز در سفر یک روزه کابل را به قصد لندن ترک کرد. در این سفر آقای اتمر را حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان همراهی می کند. در این نشست مارک لایل گرانت مشاور امنیت ملی صدر اعظم بریتانیا و سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان نیز اشتراک می کنند.
و ژکفر احمدی با عمر صمد تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که بریتانیا چقدر میتونه بر پاکستان فشار بیاره تا سیاستش را در قبال افغانستان تغییر بده.
یقینا که بریتانیا یک رابطه خاص و دیرینه با پاکستان داره و تا حدی میتونه که مال نفوذ بکنه، ولی ببینید در 15-16 سال گذشته ما شاهد بسیار قدرت‌های جهانی بودیم و افراد و اشخاص و دولت مردهایی بودیم که کوشش کردند تا از نفوذ خود استفاده کنند تا در روش و کردار پاکستان تغییر نمود شود که نشود. من فکر نمی کنم که حال ما به جای رسیده باشیم که بریتانیا به تنهایی خود بتواند که همچون تغییر در ذهنیت و در روش و پالیسی پاکستان ایجاد کند.
انتظار شما از مشاور امنیت ملی افغانستان که در رأس هیئت بلندپایه حکومت افغانستان در این سفر قرار دارد مشخصا چیست؟ چی پیام را باید به رهبران پاکستان برساند تا آنچه را این رهبران در گذشته وعده کردن و مطابقش عمل نکردن این بار عملی بسازن؟
من فکر میکنم بازم تایمینگ و زمانبندی مهم است، آجندا مهم است، هدف استراتژیک مهم است. شخص مشاور امنیت ملی افغانستان آقای اتمر یک آدم ورزیده است در بعضی امور و من فکر میکنم که اوضاع را خوب درک کرده و نمایندگی خوب کرده میتونه در این جلسه، ولی حکومت کابل در نشست های همچون از این قبیل باید با یک استراتژی قوی و مشترک و همگانی و هماهنگ شده باید اشتراک بکنه و امیدوار هستم که همی حرف ما صحت داشته باشه و شرایط و زمینه همونطور مهیا شده باشه.
این نشست امنیتی چرا در بریتانیا برگزار میشه؟ چرا در جای دیگه نه؟ مثلا امریکا یکی از بزرگترین متحدین افغانستان در مبارزه علیه تروریسم است. چرا بریتانیا به اصطلاح برگزیده شده؟
بریتانیا در گذشته هم اگه به یاد داشته باشین از سال 2007 بود خواسته همیشه یک نقش پشت پرده در بعض قضایای سیاسی و صلح‌خواهانه افغانستان و منطقه ما بازی بکنه. آمریکا بیشتر در میدان حضور داشته و خواسته که نقش برازنده و در ظاهر داشته باشه. من فکر میکنم که کاری را که بریتانیا میخواد انجام بده در اینجا باعث یک میانجی و زمینه ساز دید و بازدید و گفتگو بسیار متفاوت با چیزی که در گذشته داده نیست. جزی امون پروسس در گذشته نتیجه نداده، امیدوار استیم که از به بعد نتیجه بده.
گفتگویی بود با عمر صمد، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن. لندن امروز میزبان یک نشست امنیتی سه جانبه است. در این نشست مقامات افغانستان، بریتانیا و پاکستان گرده هم میآیند. به نظر شما این نشست چقدر مهم است؟ با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام‌های کوتاه بفرستید. چشم برایتان هستیم. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. اکنون 7:45 دقیقه به وقت کابل است و یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. قرار است محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان فردا در یک سفر 3 روزه وارد مسکو شود. رئیس شورای سراسری علمای افغانستان میگوید فتوای جهاد در افغانستان نارواست. محقق سازمان عفو بین الملل در امور افغانستان از مقامهای سویدن خواسته که پناهجویان افغان را اخراج نکنند. حوری مصدق هنگام سفر به سویدن این درخواست را مطرح کرده است. صدر اعظم پاکستان دستور داده است که محتویات توهین‌آمیز و مقدسات در صفحات اجتماعی در این کشور دور ساخته و یا مسدود شود. بیشتر در این مورد به تفصیل به شما میگوییم. و اتحادیه اروپا از طرح برای حمایت از بازسازی سوریه جنگ زده پرده برداشته است. همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید، azadiradio.com. ما زود برمیگردیم، اما اکنون سید سمی عباس چند تا روزنامه و نشریه جهان در مورد افغانستان را مرور میکنه.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی را با قلم دو سناتور مشهور حزب جمهوری خواه جان مکین و لینزی گراهام به نشر رسانده است تحت عنوان چرا با قوای بیشتر نیاز داریم تا در افغانستان از رکود بیرون شویم. روزنامه می نویسد در 11 سپتامبر سال 2001 القاعده 3000 آمریکایی بیگناه را در خاک آمریکا به قتل رساند و در پاسخ به این آمریکا و ناتو به افغانستان لشکرکشی کردند تا تروریستان را از پناهگاه محروم بسازند. بنویسه سناتوران آمریکایی بیش از 16 سال از این جنگ می‌گذرد، ولی هنوز هم افغانستان در حالت جنگ است و آمریکا به هدف خود در این کشور نرسیده. بنویسه سناتوران جمهوری‌خواه در حالی که آمریکا استراتژی خود را صرف به این مفکوره متکی کرده است که از ناکامی جلوگیری کند، خطر به قوای آمریکایی و افغان بیشتر شده و تهدید تروریسم افزوده است. طالبان کشنده تر شده و ساحه نفوذ خود را توسعه دادند و به قوای افغان تلفات وارد میکنند. سناتوران به این خبرها هم اشاره میکنند که ایران و روسیه هم کار میکنند که آمریکا کامیاب نشود و خواهان شکست آمریکا میباشند. سناتوران جان مکین و لینزی گراهام در مطلب خود مینویسند آمریکا تقریبا 16 سال به این سو در افغانستان مشغول جنگ است. هرچند امریکایی ها در این جنگ طولانی خسته شدند، اما این بسیار مهم است که ماموریت امریکا به پیروزی برسد. ما تجربه کردیم که نتیجه غفلت چی می باشد. بنوشته سناتوران تهدیدهایی که امریکا با آن روبروست واقعی می باشند و خطرات نه تنها برای زندگی مردم افغانستان و ثبات منطقه بسیار زیاد است، بلکه امنیت ملی امریکا را نیز به تهدید روبرو می سازد. نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود مطلبی را با قلم نایب سفیر افغانستان در هند اشرف حیدری به نشر رسانده است تحت عنوان راه صلح از کابل می گذرد. بنوشته نشریه پیچیدگی تهدیدهای امنیتی جهانی و منطقوی و متمرکز شدن آن در افغانستان اطراف زی دخل در منطقه و ماورای آن را نگران ساخته است. بعض از این کشورها خواهان احیای تلاش‌های صلح در افغانستان می‌باشند و به نوشته نشریه حکومت افغانستان از هر نوع کوشش و میانجیگری کشورهای همسایه که به ختم خشونت‌ها در افغانستان کمک کند استقبال می‌کند. زیرا این خشونت ها روزانه حیات مردم بیگناه را در شهرها و قلعه ها به خطر روبرو می سازد. بنوشته دیپلمات بدون شک موفقیت در این راه تنها منبع ثبات در افغانستان نخواهد بود، بلکه امنیت منطقه را هم ضمانت خواهد کرد. امنیتی که کشورهای قلب آسیا برای رشد اقتصادی و برآورده ساختن نیازمندی های مردم خود با آن ضرورت دارد. نایب سفیر افغانستان در هند به بسیار نکات اشاره می کند که می توانند راه را برای حرکت به سمت صلح باز کنند، ولی به این نکته تاکید می کند که در استراتژی ملل متحد برای مبارزه علیه تروریسم این واضح شده که تروریسم یک تهدید کوتاه مدت نیست، بلکه این یک تهدید دراز مدت به صلح و ثبات منطقه و جهان می باشد و برای از بین بردن این تهدید کشورهای جهان و منطقه باید با هم کار کنند و به طالبان یک پیام واضح بفرستند که همه خواهان صلح در افغانستان می باشند و اگر آنها به سیاست خشونتبار خود ادامه بدهند هیچ کشوری از آنها حمایت نخواهد کرد. از این طریق بنویسه نشریه دیپلمات طالبان باید فشار جهانی را حس کنند تا از سازمانهای تروریستی فاصله بگیرند و استراتژی را دنبال کنند که فرصت برای مذاکرات صلح را از دست ندهند.
تا لحظات دیگر در رنگ‌های زندگی گفتگوی جالب جای دارد و همچنان می‌شنوید که صدر اعظم پاکستان دستور داده که مطالب توهین‌آمیز و مقدسات از شبکه‌های اجتماعی در این کشور دور ساخته شوند. اما اکنون بشنویم که حکومت پاکستان ویزای اقامت آن عده از افغان‌هایی را که بعد از مسدود شدن راه ترخم در این کشور گیر ماندند تمدید می‌کند. بیشتر از سلطان محمد سرور.
دفتر مهاجرت و پاسپورت پاکستان در حیات آباد پشاور تمدید ویزاهای آن عده از افغانانی را آغاز کرده است که به علت مسدود بودن عبورگاه تورخم در پاکستان گیر ماندند و اعتبار ویزاهای آنها سپری شده است. دفتر پاسپورت پشاور در این روزها بسیار مزدحم است. روزانه صدها افغان به شمول زنان، اطفال و مریضان برای تمدید ویزاهای خود به این دفتر مراجعه می کنند. آنها می گویند که در صف طولانی انتظار می کشند و پلیس آنها را اذیت می کند. یکی از این مراجعین به نام عنایت خان به بخش مشال رادیو آزادی گفت:
کار ادامه دارد. ما از بامداد اینجا گرد آمده ایم، ولی انوز هم تقریباً 100 نفر پیش از ما در صف قرار دارند. آنها خود باید کنترل کنند و مردم را به نوبت اجازه دهند. کسانی که واسطه دارند داخل می شوند و کسانی که نوبت دارند نزد دیوار انتظار می کشند.
بله، یک مراجع دیگر به نام شعیب اصرار ورزید که مقامات پاکستان دروازه تورخم را هرچی زودتر بکشایند تا مردم به افغانستان بروند.
همه این مردم را که شما می بینید اینجا منتظر دفتر پاسپورتند. از هنگام نماز صبح همه مردم اینجا منتظرند. آنها توهین هم می کنند. حکومت صرف همین قدر مهربانی کند که به اینها بگوید که پاسپورت های مردم را خروجی تاپ کنند و دروازه را بگشایند که مردم بروند. دیگر بس است. همین قدر توهین و بی‌عزتی بس است.
یک افغان دیگر به نام سمرگل می گوید چون را مسدود بود از تورخم به پشاور برگشته است.
30 تا 35 هزار نفر به تورخم رفتیم. چند شب در آنجا ماندیم. مردم بسیاری در اثر ازدحام زخمی شدند. خروجی و دخولی در آنجا نمی دادند. بسیار منتظر ماندیم. روز دیگر برگشتیم. هر یک تن ما 2000 روپیه دادیم تا به اینجا خود را رسانیدیم.
شریف خان، معاون رئیس اداره پاسپورت و مهاجرت پشاور به رادیو مشال گفت که ما ویزاهای افغانان را 45 روز تمدید می کنیم که بتوانند تا گشایش عبورگاه تورخم در پاکستان اقامت داشته باشند. او گفت که در دفترهای پاسپورت در مردان، ایبت آباد، بنو و سوات هم ویزاها تمدید می شوند و مراجعین افغان می توانند به آنجاها بروند تا ازدحام در دفتر پشاور کاهش یابد. عبورگاه های تورخم و سپین بولدک از 26 روز به این سو مسدود هستند. مقامات پاکستان می گویند که برای جلوگیری از رفت آمد دهشت افغانان دست به این اقدام زده اند.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
Human rights. Российская Федерация неизменно
исходит. Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
صدر اعظم پاکستان دستور داده است که مطالب توهین‌آمیز و مقدسات از صفحات اجتماعی در این کشور دور ساخته شود. نواز شریف این دستور را دیروز داد. او همچنان هشدار داد که عاملان انتشار این گونه مطالب مورد مجازات شدید قرار خواهند گرفت. نکات مهم گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد از جکفر احمدی بشنویم.
توهین به مقدسات در پاکستان جرم است و اگر کسی مجرم شناخته شود با مجازات مرگ روبرو می شود. نواز شریف در یک اعلامیه گفته است برای دور ساختن و یا مسدود کردن محتویات صفحات اجتماعی که در آن به مقدسات توهین شده باشد فوراً اقدام شود. او به وزارت خارجه پاکستان دستور داده که خواهان متوقف شدن انتشار مطالب توهین آمیز به مقدسات از طریق صفحات اجتماعی شرکت‌های خارجی شود. آقای شریف از کدام شرکت نام نگرفته است، اما شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، اینستاگرام و توییتر در پاکستان کاربران زیاد دارند. در اعلامیه آمده است که تمامی اداره‌های مسئول در جهت شناسایی کسانی که این مطالب را پخش می‌کنند متحد شوند و بر اساس قانون آنان را شدیداً مجازات کنند. بر اساس معلومات مرکز تحقیق و امنیت، ده‌ها تن به اتهام کفرگویی در پاکستان کشته شدند. در سال 2011 سلمان تأثیر والی سابق پنجاب از سوی ممتاز قادری یک محافظش کشته شد. او خواهان اصلاح قوانین ضد کفرگویی شده بود. قادری سال گذشته اعدام شد، اما او در نزد حلقات مذهبی پاکستان یک قهرمان است. نواز شریف خواهان مجازات کسانی نیز شد که از قوانین ضد کفرگویی برای حل اختلافهای شخصی خود استفاده می کنند. به گفته منتقدان این قوانین، این کار به طور مکرر صورت گرفته است. صدر اعظم پاکستان اوایل دیروز در یک مراسم تجلیل از جشن هولی در شهر کراچی گفت به خاطر تأمین حقوق اقلیت‌ها در پاکستان مبارزه خواهد کرد. به گفته آقای شریف، با اقلیت‌ها برخورد غیر عادلانه صورت گرفته است. او در ماه جنوری کار بازسازی یک عبادتگاه باستانی هندوها را در پنجاب افتتاح کرد. از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته که نشست لندن برای افغانستان مهم است. عبداللطیف از بغلان نوشته که این نشست برای افغانها مهم است، زیرا بریتانیا با پاکستان روابط خوب دارد. ولی عبدالرشید از ولایت بغلان نوشته که این بار چندم است که نشست های برگزار میشه، اما نتیجه در پی نخواهد داشت. عبدالله از لوگر در پیام خود نوشته که هر حمله در افغانستان از سوی همسایه‌های افغانستان میشه، حکومت باید به جامعه بین المللی شکایت کند. تشکر از پیام هایی که با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم و رادیو آزادی میفرستین و اکنون هم گفتگویی میشنویم جالب.
رنگ های زندگی.
سلام استاد، خوب هستی؟ معلوم میشه که شما مکتب آمدین، در مکتب چی گپ است؟
بسیار خوب است، روان مکتب بسیار خوب است. هم استادها رو دیدیم، زمستان بخیر گذشت. استادها رو میبینیم، امتحان لیاقت داریم از شاگردا، امتحانای مشروطی سینیاس و بسیار خوبی و خوشی تیر میشه بخیر.
شما بر ما از شاگردایتان بگویید که چند نفر شما ناکام کردین یا مشروط کردین؟
خود شاید یک 15 20 نفر کامیاب شده باشه، سویشن بسیار بالا بود. یک ده نفر مشروط مونده، شاید زیاد ناکامشان نکشیدیم به خاطر بسیار طبقه غریب است، یک سه چهار نفرم ناکام که هیچ لیاقت نداشتن.
خب ایران ما شنیدیم بسیاری معلمان میگن واسطه بازی است، زمانی که به سرمعلم یا مدیر مکتب رشوت بدی یا یک کس را واسطه کنی او را تبدیل نمیکنن، شما چقدر گپ از یارا تایید میکنن؟
والا از ما خاطر نیست، اما در بسیاری مکتبا است، بسیاری مکتبا پارت دارن، پارت بازی دارن، ای دارن و دارن.
کسایی که امی خدا شامل هر پارت میکنن در پارت و پارت بازی کوشش میکنن سهیم باشن، شما چی گفتنی دارین برش؟
ما میگیم که ما مخصوصا بر اولاد وطن باید زحمت بکشیم، با ما او ایمانن وجدانن باید از با اولاد ما رفت میایم، باید از اولاد وطن خود هم تو سر اولاد خود کوشش میکنیم، اونم هم کلش اولاد ماست. اگه واقعا یک معلم اصولی و اساسی باشه باید سر شاگرد خود زحمت بکشیم که یک سالشون عوستر نشه، اما ماشه میگیریم، اما ماشه بر خود حلال کنیم.
تشکر، تشکر از شما.
تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. در ساعت 9:30 برنامه های ساینس و تکنولوژی با آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. ما اکنون با سالی محمد سالی باشید. سلام و خوش